امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرون لړډیز د لوګر ولایت سرپرست والی ویلی دی چې په روند برک په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شلو. ښاغلی عبدالله او د فرخندې د قتل د څیړنې د کمیسیون یو شمیر غړي په روند د فرخندې کور ته ورغلله او د هغې د کورنۍ او غړو ته یې خواخوږي څرګنده کړه. او د ایران جمهور رئیس نو ویلی دی چې د یو چوکاټ د برابرولو موافقه به د ایران د زراوی حقوقو حفاظت وکړي او په ایران باندې به نړیوال بندیزونه ایسته کړي. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسیدنه. نن سهار په دې خبرونه کې به هم د افغانستان او نړۍ په اړه کې رپورټونه واوري او په اخر کې به د پاکستان د ډیلی د ورځپاڼې د لیکوال ډاکټر محمد تقی سره زموږ د همکار خلیل خان امرکه واوري چې د امن د جنجال په باب یې ورسره کړې ده. خدا دې به اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واوري.
د لوګر سرپرست والی نیاز محمد اميري ویل چې پرون د برکی برک په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوی دي. ښاغلی اميري وویل چې تر اوسه د پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوی خو پولیس پلټنې کوي. اجرایي رئیس عبدالله د فرخوندې د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله د فرخوندې د قتل د څیړنې د کمیسیون یو شمیر غړي پرون د فرخوندې کور ته ورغلل او د هغې د کورنۍ غړو ته خواخوږي څرګنده کړه. په دې اړه به یو رپورټ وروسته واوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د یو چوکاټ د برابرولو موافقه به چې د نړۍ د طاقتونو سره سوې ده د ایران د زروي حقوق حفاظت وکړي او په ایران باندې به نړیوال بندیزونه ایسته کړي. ښاغلی روحانی پرون د جمعې په ورځ ملت ته په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې موافقې معنا دا ده چې د ایران په خپله خاوره کې دننه د یورانیمو د غني کولو حق منل شوی دی او ایران به د سولې اهداف پر مخ بیایي. هغه وویل چې سینټرفیوژونه به څرخي او د خلکو ژوند او اقتصاد به پر مخ روان وي. د ایران جمهور رئیس دا هم وویل چې د ایران د زراعي پروګرام پر مختګ د کوم خاص هیواد په خلاف نه دی. ښاغلی روحانی دا هوډ وکړ چې ایران به په داسې حال کې د دې موافقې د ټولو وعدو احترام وکړي چې بل لوری هم وکړي. د یو چوکاټ د برابرولو موافقه چې د پنجشنبې په ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ سوې ده د هغې هدف دا دی چې د تهران د زراعي پروګرام د محدودولو په بدل کې به په هغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه ایسته سي. دا موافقه د سویزرلینډ د لوزان په ښار کې د اتو ورځو سختو خبرو څخه وروسته سوې ده او د جون د میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې د یوې وروستۍ موافقې لپاره شرایط برابروي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویل دی چې جمهور رئیس براک اوباما د کانګرس د ټولو څلورو مشرانو سره د دغې موافقې په اړه خبرې کوي. جمهوري غوښتونکو وکیلانو چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي ګواښه کړې دي چې په ایران باندې به نوي بندیزونه منظور کړي. د سپینې ماڼۍ نتاخ اریک شولز وویل چې د دې موافقې په اړه د جمهوري غوښتونکو انتقاد یو مفهوم رسوي. ښاغلی شولز وویل چې جمهور رئیس اوباما به هیڅکله داسې موافقه منظور نه کړي چې هغه اسرائیلو ته خطر پېښوي. نتاخ وویل چې د دې موافقې په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو اندېښنه د پاملرنې وړ ده او موږ د هغه په دریځ پوهیږو. د کینیا چارواکو د زیاترو هغه محصلانو مړي چې په یو پوهنځي کې د اسلامي مبارزینو لخوا وژل شوي دي د معایناتو دپاره پایتخت ته نقل کړي دي. د کینیا خلک د دغو 138 کسانو ویره او ماتم کوي چې د پنجشنبې په ورځ د الشباب ډلې د هغه هیواد په ختیځ کې په یو پوهنتون باندې د حملې په وخت وژلي دي. په حمله کوونکو کې هم څلور کسه وژل شوي دي. د کینیا حکومت د الشباب د ډلې د یوه غړي محمد محمود کنو په سر 2,000 ډالر انعام شیدی چې فکر کیږي هغه په دې حملو کې لاس درلود. کنو په خو هم د حکومت له خوا تر تعقیب لاندې و چې پیدا کی ګمان کیږي هغه د کینیا په مقابل کې د بهرنوی عملیاتو مشر و. په کینیا کې د ګاریسا په پونتون باندې د پنځمبه د ورځې حمله وروسته له هغه چې په 1998 کال کې د القاعده له خوا د امریکا په سفارت باندې حمله وسوه تر ټولو سخت حمله و. د شباب حمله کوونکو د پنځمبه په ورځ په دې پونتون باندې د سپیرو داغ څخه مخ يرغل وکړ او په بدریغه ډول دزوې پیل وکړ. عیني شاهدان وویل چې وسلوالو کسان وروسته عیسویان په نښه کړل او ځینې مسلمانان یې خوشې کړل. د کینیا امنیتي قواو د دغو وسلوالو کسانو سره 15 ساعته جګړه وکړه او څه د پاسه 1500 محصلان یې وژغورل او وروسته په حمله کوونکو باندې مرګانۍ ډزې وکړې. د کینیا د پارلمان یو غړي امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 123 محصلان وو. هغه وویل چې داسې اعتباري اطلاعات موجود دي چې حمله کوونکي په کینیا کې د مهاجرو د کمپونو څخه راغلي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکو. د القاعده مبارزینو پرون د جمعې په ورځ د یمن په جنوب کې د مقالی په شهر کې یو مهمه نظامی اډه نیولې ده. هغه یو ورځ مخکې په دې شهر کې په یو زندان باندې هم چاپه وړه او 300 بندیان آزاد کړل چې پکې د القاعده یو مهم غړی هم شامل و. د یمن د اردو چارواکو ویلي چې دغه مبارزین د زندان په نیولو کې د لږ مقاومت سره مخامخ شول. د یمن په لویدیځ کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کوشش کوي د حوثي شیعه یاغیانو د پرمختګ مخنیوی وکړي او هغو جنګیالیو ته د هوا څخه وسلې غورځولې دي چې د عدن په بندري ښار کې د حوثي یاغیانو په مقابل کې په جګړو اخته دي. د ائتلاف یو جنرال احمد اسیری وویل چې دغو وسلو د جګړې په میدان کې د حالاتو د بدلولو سره مرسته کړې ده. د عدن اوسیدونکو ویل چې حوثي یاغیان پرون د جمعې په ورځ د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د یوې ماڼۍ څخه وتلي دي. د جمعې په ورځ په دې ښار کې په لارو کوڅو کې جګړې روانې وې او جمهور رئیس هادي ته چې نړیوال ملاتړ کیږي وفادارو قواوو هلې ځلې کولې چې حوثي یاغیان دې ته پرې نږدي چې دغه ښار ونیسي. د ائتلاف جنګي الوتکو هوایي حملې وکړې. چارواکو وویل چې په دې جګړو کې لږ تر لږه 10 یاغیان وژل شوي دي. د فرانسې د هوایي چلند تحقیقونکي وایي چې د جرمني مسافروړونکي الوتکې د دوهمې تورې صندوقچې د لومړنیو څیړنو څخه هغه نظر تاییدیږي چې د دې الوتکې د پایلوټ مرستیال د الوتکه په قصدي توګه د فرانسې د آل په غرونو کې راوغورځوله او ټولې 150 پرلې ووژلې. تحقیقونکو پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د الوتکې د ثبت دغه آله دې ته اشاره کوي چې د پایلوټ مرستیال اندریاس لوبیتس چې پایلوټ ته د پایلوټ د خونې دروازه تړلې و چې ورنسي د الوتکې سرعت زیات کړ او هغه راوغورځوله. دغه دوهمه تور صندوقچه د پنځمبه په ورځ پیدا شوې ده. په هغه کې د الوتکې د تقریبا هرې برخې په اړه مهم او جدي حالات او د الوتکې د رلویدو او نورې پیښې پکې ثبتېږي. له بلې خوا د جرمني څارنوالانو چې د دې الوتکې د رلویدو تحقیقات کوي ویلي دي چې لوبیتس آنلاین د ځان وژنې او د پایلوټ د خونې د دروازې په اړه څېړنې کړې وې. د چین د امنیت په خوانی رئیس جویان کانګ پرون د رشوت خوري د قدرت څخه د غلطي استفادې او د دولت د محرمو اسنادو په افشا کول تورن سوی دی. مقامات وویل چې په 13 کې دا یو ډیر لوړ رتبه مامور دی چې محاکمه کیږي. دغه 2 کلن مامور یو وخت د چین د ملي پټرولیمو د شرکت رئیس و. ډیر قدرت او ډیر دولت یې درلود او د کمونیست ګوند د پولیت بیرو د کمیټې غړی سو چې په چین کې یو ډیر قدرتمنه کمیټه ده. د چین د لوی څارنوال د دفتر په یو پاڼه کې یوه لنډه بیانیه خپره شوې او ویلي دي چې د دغو جنایتونو له کبله چې ژو په تورن دی ولس ته ډیر مالي زیان رسېدلی دی. بیانیه وایي چې د هغه جنایتونو ملي او عامه ګټو ته سخت زیان رسولی دی. دا لنه د معلومه چې د ژو محکمه به څه وخت شروع شي او عام ولس به په آزادانه ډول جریان ولیدلی سي کنه. که ژو په دې جرمونو ملزم سي نو کېدای سي د عمري بند سزا یا د مرګ سزا ورکړي سي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې کار فرمایانو د تیر مارچ په میاشت کې 1600 کسانو ته نوي کارونه ورکړي دي چې دا په روان کال کې د نوو کارونو په پیدا کولو کې تر ټولو سوکه میاشت وه. د کارو کارګر د جمعې د ورځې په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه په ثابته توګه د 15.5% په حال کې پاتې ده. د دغو اقتصادي معلوماتو په خپرېدو سره اقتصاد پوهانو حیرانتیا ښودلې ده، ځکه چې داسې پیشبینې شوی و چې د دې شمېر په پرتله به 2 چنده زیات نوي کارونه خلکو ته پیدا شي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار جیسن فرمن ویل دی چې د ژمي سخت یخنۍ او د نړیوال اقتصاد ټیټوالی په دې ملک کې د کارونو په زیاتېدو باندې تاثیر کړی دی. چارواکو دا هم ویل دي چې 6.5 میلیون خلک په دې هیواد کې بشپړ ساعتونه کار نه کوي او دا هلې ځلې کوي چې بشپړ ساعتونه کار وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د خبرونو نو ورسته به وس راپورټونه راوخلو. د فرخوندې کورانه د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. زموږ خبره الکرام شنوار په دې اړه له کابل نه دا رپورټ را لګل دی.
د کابل د شادي شمشيره په زیارت کې د وژل شوی پیغلې پرخوندی د کورنۍ کړي وای چې د امنیتي اندېښنو له امله دغه پیخیل نه د دوه اونۍ په تیریدلو وس حمله دوی خپل دي ژوند ته نه دي ورسنه شوي. د پرخوندی پلار انجینر نادر ملک زاده د جمعې پر ورځ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس او د پرخوندی د وژلو د پیخې د پلاتونې د کمیسیون یو شمېر غړو سره په کتنه کې هغه ته خپل امنیتي اندېښنې بیان کړي او ویل چې د پیخې له وروسته د دوی د کورنۍ ټول غړي انجینر ملک زاده ویل فیلن ډیر زیات خطر احساس کوم. دوه لوڼې مې د سید جمال الدین په دارو معلمین کې په 14 ټولګي کې دي. مشر زوی مې د مالی د وزارت اقتصادي سلاکار دی. دا زوی مې د برق انجینر دی. مجبور دی چې کار وکړي او دفتر ته لاړ شي. سلو پنځل مسین مې ښوونځي ته ځي او لوڼې مې په ښوونځي کې په 14 ټولګي کې دي. په دې تیرو 15 ورځو کې لدې لپاره چې د خطر احساس کوو په کور کې بند پاتې یو. له تاسو هیله لرو چې د امنیت د خوندیتوب غم مو وخړی. د جمعې په ورځ د اجرایي رئیس عبدالله او د پرخوندي د وژلو د پیښې د پلاتونې د کمیسیون یو شمېر غړو د پرخوندي د کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندونې لپاره د پرخوندي کورنۍ ته ورغلي وو. اجرایي رئیس عبدالله دغه کورنۍ غړو ته ډاډ ورکوي ویل چې هغوی د کوم ګواښ سره مخ نه دي. اجرایي رئیس دغه کورنۍ ته د حکومت له اړخه د هغوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي. خاغلی عبدالله ویل ساسو اندېښنې له سترګو نه غورځول کېږي او هر اقدام چې ساسو د ډاډ سبب کېږي پورته بشي. د بلې خوا د خلکو لړخه تاسو ته کوم ګواښ مخامخ نه دی. د افغانستان خلک پوه شول چې یو جنایت ترسره شوی دی او یوه بېګنا په شهادت رسېدلې ده. ویش کلنه پرخونده د تیر هجري شمسي کال د کب د میاشتې په 18 د کابل د شادي شمشيره زیارت کې د یو شمېر قهرېدلو کسان لخوا په دې تور چې ګوندي قرآن عظیم شان ته یې ورچولې په وهلو وهلو وژله او بیا یې د هغې مړی وسوځو. د پرخوندې د وژلو د پېښې د پلاتونې کمیسیون رئیس مولوي محیالدین بلوچ د پرخوندې کورنۍ غړو ته ویل چې د دوی پلاتونې د خېچي پرخونده بېګنا وه. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی او میرمن رولا غنی هم د پرخوندی د کورنۍ غړو سره پارکی کتلی وو. تیر ماښام جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پیخي په تړاو په خپل لږ دقیقې وینا کې ولسته د افغانستان د محکمو لخوا په خپلواک توګه د پرخوندی د پیخي د پلاتونې ډاډ ورک.
د افغانستان لوی څارنوالي دولس کسه لایق او تجربه کار څارنوالان د دې دوسیې د تحقیق لپاره توظیف کړی دي او تر یوې اونۍ پورې به دغه دوسیې محکمې ته وستول شي. د افغانستان 3 محاکم په پوره استقلال د عدالت د تامین لپاره فیصله وکړي او د افغانستان حکومت به نه یوازې دغه فیصله محترمه وګڼي بلکې عمل به قربان دی وکړي.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان د نظام او دولت سختان دي او وګړي نشي کولای چې په خپل سر قانونو قاضیان جوړ کړي او د محکمو کار په غاړه واخلي. جمهور رئیس غنی ویل چې د ترسره شوو تحقیقاتو په اساس په دې پیښه کې ځینو پولیسو هم غفلت کړی دی. جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې خزو ته هم د هغوی د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورک.
موږ د افغانستان د خزو ته دا پیغام لرو چې دولت به د دوی د پت او عزت محافظ او ساتندوی وي. د افغان میرمنو او جنو لپاره د خوندی او مسون چاپیریال ایجاد زموږ یو اصلي او ضروري وظیفه ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې لا هم په خپل هغه ژمنه ولاړ دی چې ویلی وو درګ او جمعه ترمنځ فاصله به ختموي. جمهور رئیس غنی ویل چې د حج او اوقاف وزارت ته ویلي چې د روان یکشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د پرخوندی رخته د دعا لپاره د هغې د پاتحه واخلي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې
درنو اوریدونکو دا د ازادۍ راډیو پیغام چې تاسو اوریدئ اوس برا شو دی رپورټ په ننګرهار کې. سوداګر او صنعتګران نه وای تر هغه پورې چې په بهرنۍ مالونو باندې ټیکس لوټ نشي افغاني تولیدات خو بازار نشي مندل. بل پلوه په دغه ولایت کې مدني ټولونو په کور دننه تولیداتو ته عام په هاوه ان په کړه د زمون خبريال غازی په دیواره کې جلال آباد نه دا رپورت را لګل دي.
په کوردانانه تولیدي شرکتونه لوی نیوکه دا کوي چې تولیداتو ته اخستون کې نه پیدا کیږي او رس تر بلې چارې مخ په ځوړ دوانی دي. دوی په دغه چاره کې ولس او دولت دواړه پړګنی. د رحیم الله په نامه یو کس چې د سیلاب سهیل په شرکت کې کار کوي د جلال آباد ښار کې یو نندارتون ته خپل افغاني تولیدات راوړي دي. هغه وایي شرکت یې په کوردانانه د تراکتور پورې تړلي وسایل او قالین اوبدنې ماشینونه تولیدوي. هغه وایي د تولید کړو شیانو کیفیت له بهرنیو هغو لوړ دی خو پیرلو ته څوک زړه نه ښه کوي.
موږ کوم دوی دا جوړ کړی دی قلم چې کوم وسم کار کوي نو لس کار بي درس کار دی کار کوي په دې ځای کې هغه به کیفیت ما چې راځي قلم دا درې کال دی دوه نیم دغه کار کوي او بیا اخري هغه کاربار کې خرڅي رسول کیږي. نو موږ دغه وجدا تولیدات څخه استفاده ونه کی اول کوم هغه مواد له خارج څخه راوړو هغه ته موصول ودی ډیر زیات راځي موږ شو کولای چې هغه کیفیت چې هغه څخه راځي د ارزان تمامي موږ در ګران تمامي
نو موړې زیاتې کې د غستون زی اوار او خلکې د تولیدات واخستنې ترامات شي ولس او دولت دواړو ته ګټه رسیدل شي. د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د کوفراتیپونو د اتحادیه مشر احمد زی وای دوی په کرنی زبرخه کې د پاموړ حاصلات لري خو که مناسب بازار ورته ومندل شي.
نو موږ هم د غستون زی لرو چې مارکیټینګ ته ستونزې لرو موږ د امراض پیدا شي موږ د دوی هغه مشکل دې موږ نال کیږي.
په همدې حال کې د ننګرهار سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي دوی د بزګرو او صنعتکارانو د غټولې ستونزې درکړي خو مني چې د پام وړ لاسنیوی نه دی شوی. د دغه ریاست مشر شیرعالم عملوال امریکا غږ ته وویل چې د دغه ستونزو د حل لپاره څو واره له مالیې وزارت په بهرنیو مالونو د ټیکس زیاتونې غوښتنه کړې خو لا هم نه ده پلی شوې.
موږ وړاندیزونه هم متواتر ډول باندې همدادي چې مالی وزارت زموږ د وزارت لخوا نه چې باید هغه مشابه مواد مثال الکول غیر الکولی مشروبات دي دا په ننګرهار کې په نور هواد کې تولیدیږي هغه چې بهرنۍ راځي هغه باندې باید تعرفه لوړ شي ترڅو سوداګر هغه وارد نکړي.
نو ما وړې وایي د بازار موندنې لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي خو په ورته وخت کې د ننګرهار مدني ټولنې هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. یو شمېر دغه ډول ټولنې په خپلو کې سره جرګه شوي او هوډ یې کړی چې په عامو خلکو کې د خپلو افغاني تولیداتو واخیستل رواج کړي. د مثبت بدلون په نوم د یوې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون
تولیدات شتون لري ولې د هغه لپاره د بازار نه شتون د دې باعث شوی دی چې زموږ تولیدات ورو ورو بتی حرکت کوي. موږ هڅه کوو چې د دې لپاره په عامه توګه بازار د ځوان پیدا کوو د ځوانانو توجه د دې لپاره راوړو یا په عامه توګه د ولس توجه د دې لپاره راوخلو چې خپل تولیدات خپله استعمال کړي.
هغه وایي په دغه ولایت کې به خپله روانه کړې مبارزه جاري ساتي او تر هغې به قرار نه کینی چې عامه ذهنیت د افغاني تولیدات واخستنې ته نوي تیار کړي. که څه هم اوس مهال په هیواد کې ګڼو خلکو د صنعت او کرنې برخې ته پام راګرځولی خو په مخ کې امنیت او د بازار نه لرل هغه ننګونې دي چې تل پر حکومت د حل کېدا غږ کړی دی. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
لاند او مهم خبرونه. په لوګر کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ وغړي وژل شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویل چې د یو چوکاټ د برابرولو موافقه به چې د نړۍ د طاقتونو سره سوي ده د ایران د ضروري حقوقو حفاظت وکړي او په ایران باندې به نړیوال بندیزونه ایسته کړي. د کینیا چارواکو د زیاترو هغه مواصلانو مړي چې په یو پونځي کې د اسلامي مبارزینو لخوا وژل شوی دي د معایناتو لپاره پایتخت نقل کړي دي. د کینیا خلک د دوغ یو سلو اته سلوش کسانو ویر او ماتم کوي چې د پنځم به فورز د شباب ډلې د هغه هیواد په ختیځ کې په یو پونتون باندې د حمله په وخت وژل دي. په حمله کوونکو کې هم څلور کسه وژل شوی دي. او د القاعده مبارزینو پرون د جمعې فورز د یمن په جنوب کې د مقالی په شار کې یو مهمه نظامی اډانه ولیده. هغوی یو ورځ مخکې په دې شار کې په یو زندان باندې هم چاپه وړله او درې سوه تنه بندیان یې آزاد کړل چې پکې د القاعدې یو مهم غړی هم شامل و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس پر رپورټونه راوخلو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه نن په دې باور لري چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو تهران نه بیا وایي د دوی اتمی پروګرام د سولې زو مقاصد لپاره دی. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال اندرا نسریارا د ډیټا اده کتنه کړی دا چې د امریکا او اسرایلو د خوخی لپاره کومې پالیسۍ او لارې چارې نه موجود دي چې د ایران اتمی پروګرام نه محدود کړي. آیا د ایران پر شکمنو اتمی تاسیساتو باندې د هوایی بریدونو کولو امکانات هم د غور لاندې دي؟ خلیل خان و دغه راپور تاسو ته درواوروي.
د ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو مرکچیان د یوې لسیزې راسي داسې هڅې کوي چې یو داسې موافقې ته سره ورسیږي چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو ځینې بیا د سخت دریځ غوره کولو ملاتړي دي چې د ایران د اټومي وسلو جوړولو مقاصد بیخي ختم کړل سي. اسرائیل یو داسې ایران چې اټومي وسلې ولري ښکاره خطر ګڼي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران پر اټومي تاسیساتو د پوځي بریدونو خبرداری ورکړی چې ایران ونه سي کړی چې اټومي وسلې جوړې کړي، او د امریکا متحده ایالات بیا ویلي چې ټولې لارې پر میز پرتې دي چې د پوځي بریدونو معنی هم ترې اخیستل کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی جان بولټن د پوځي مداخلې طرفدار دی. هغه
وایي one of which is Iran and others get nuclear weapons.
داسې یو وخت کې چې غوړه لار نه لري او دوی پایدې وي، یو دا چې ایران او نور اټومي وسلې جوړې کړي، او بل دا چې امریکا او اسرائیل د ایران پر ضد مخکې لاړه مخې پوځي عملیات وکړي. زما فکر اول لار د دوایم څخه شته. دواړي شی د خوښ لار نه دي، خو موږ په یو داسې موقعیت کې یو چې شی لري نه لرو. څېړونکي وایي اسرائیل د مکمل اتوان لري چې د ایران اټومي تاسیسات په هوایي بریدونو کې په نشه کړي. چاغ تاسیساتم پکې شامل دي چې یورانیم غني کوي، د یورانیم قانون دي، په پراخ شمیر لابراتوارونه دي، او د انجینرۍ شرکتونه دي چې هغه سامانونه جوړوي چې پر اټومي تاسیساتو کې استعمالیږي. خو کارپوهان دا هم په ګوته کوي چې ایران خپل اټومي تاسیسات د مځکې ډیر لاندې جوړ کړي، او د اسرائیل ممکنه بمباریو لپاره دا به ډیره ګرانه وي چې په نشه یې کړي. د برتانیې د برډفورډ په پونتون کې د پوځي چارو کارپو پال راجرز وای امریکا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هغه وسایل لري چې د مځکې ډیر لاندې اهداف په نشه کولای سي، او د دې مقصد لپاره هغه بم لري چې ورته میسیو اډیننس پینیټریټر وای. د ویل
This one is designed specifically to go through many
لپاره خاص د دې لپاره جوړ شوی چې د سیمټونو څو ساتو څخه تیر شي، او دا هم معلومولای شي تر څو چې خپل اصلي هدف ته نوی رسیدلی او کله چې ورورسیږي هلته بیا چاو دی. او زه دا وایلی سم چې دا یوازنی بم دی. د دې وزن شاوخوا 15 ټنه دی، او د فضا د ډیر لوړی څخه لاندې پریوتلی سي. دا په ډیر صورت رسیږي او په ډیر دقیق خپل هدف پنشه کوي. راجرز او نور څېړونکو په دې نظر دي چې د ایران اټومي تاسیسات کپ نشه هم کړل سي، نو دا به د ایران اټومي پروګرام دوه یا درې کاله پر شا کړي. دی وایي
And the problem with any kind of Israeli attack is that if attack was to take place
د هر ډول اسرائیلي برید ستونزه دا ده. کدا سی یو برید و هم سی، نو یو څوک د دې فکر کولای سي چې دا غي ورسته به ایران دې ته ژمن سي چې څومره ژر کولای سي نو بیا اټومي وسلې جوړول به وغواړي. د میساچوسټس د ټیکنالوژي په انسټیټیوټ کې د ایران د اټومي چارو کارپو جیمز والش هم په دې نظر دی. هغه وایي
د یو اس انټيليجنس کمیونټي کرنټلی بیلیوز دټ ایران هاز نات یټ مید ا ډیسیژن.
د امریکا استخباراتي کسان په دې باور دي چې ایران تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې اټومي وسلې جوړې کړي کنه. یو پروګرام یې وو چې په 2003 کال کې کاروربندي ودرول سو، او تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې، او یقینا د دې ډېر امکان شته که پوځي عملیات ورباندې وسی نو دغه پریکړه به وکړي. د امریکا ملي دفاع پونتون کې د پوځي چارو کارپو تامس هیمز د پوځي عملیاتو کولو هیڅ وجه نه ګڼي.
What is the value of bombing if you know you're only sending back a few years because then there
The bombari gata batsi taswa pedi khabari ast che taswa yawazi da kawali sai che Iran atomic program mazi yow cho kar tar shakri da ghirust banu bia Iran na yawazi patami waslo sambal dawlat wi balki yawdas dawlat che patami waslo sambal ham wi aw po ghusab ham wi zaka che taswa bombari ur bani kidi wi aw kedai si cho waram bombar kadi wi hamzwai په دې پښتني ډېر زیاته ویره خبره ده چې آیا پر ایران بمباری وسی کنه. همزوی هغه کسان چې د دې طرفدار دي چې وای پر ایران دی بمباری وسی، هغه استراتیجی نه وړاندې کوي. هغه یو تاکتیکی دریز لري چې بمباری او بیا بمباری او بیا بمباری، او دې نه دي خبر چې دا به څنګه ختمیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په یمن کې حسین څوک دی او د یمن د روان کورنۍ جنگ کې د سعودي او ایران رول څه دی؟ خلیل خان دا پوښتنې د ډاکټر محمد تقی سره نه کړې چې د پاکستان په ډیلی ټایمز نه ورځپاڼه کې په ملکی او نړیوالو مسایلو باندې لیکنې کوي. دا د تاسو په هم دغه مرکې ته راړو.
ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به زه در سره وکړم چې په یمن کې د هوتسي اغیانو راپارېدل د دې بنیاد څه ده یا بنسټ یې څه ده؟ آیا دا فرقوي برخه لري او که دغه خلک د خودمختاري جنگ ده؟
زما خیال کې جی یمن کې د خودمختاري جنگ نشته دی او نه فرقوي خبره ده. هوتسيان چې کوم دي دا د یمن باشندگان دي او پخوانی خلک دي. دا د هغه څه یمنیان دي چې څنګه د یمن چې کوم سویلي یمن دی، جنوبي یمن دی، هغه اوسیدونکو چې بالکل هغه رنګ دي. دې کې مسله سیاسي ده. یمن داسې ملک دی چې څومره وسایل نه لري، آبادی کافی زیات ده، تقریبا 2.5 کروڑ آبادی ده او وسایل بالکل نشته. مثال به دغه درکم چې سرفیس واټر هلته نشته، داسې هلته دریاب نشته، چشمه نشته، دا د اکوا فر باندې هغه دا کاشتری چې کاریز موږ ورته وایو.
یعنی زیاتره سیمه ریګستان لري او خوش کده او بو
دا شنه چې دی هغه سیاسي مسلې دي، د ریسورس د وسایلو مسلې دي، د آبادۍ مسلې دي. نو دا د ډیر وخت نه دا سلسله چلیږي. د زیدیانو حکومت خو تقریبا هلته 1962-65 پورې پاتې شوی دی. هغه نه پس بیا دا ریپبلیکن کیسه شروع شو. نو علي عبدالله صالح راغلی دی تقریبا 1978 کې، هغوی بیا حکومت کړی دی 5-3 کاله تقریبا. نو بیا حالات هلته داسې پیدا شو چې وخت سره د سعودي او د علي عبدالله صالح اختلافات راغلل. عمومي توګه باندې د سعودي کوشش دا کړی دی چې هلته یمن کې داسې صنا کې داسې حکومت وي چې دا غوی د خوښې حکومت وي. او 2011 کې هلته د عرب سپرینګ سره تړلي دا مظاهره وغیره وشوې او د علي عبدالله صالح حکومت لري شو. هغه ټایم کې سعودي د غوی د سر نه خپل لاس چټ کو او بیا چې کوم پیښې هلته شروع شوې هغې نه پس بیا د اوس چې کوم شړلې شوې صدر دی منصور ربو هادي، دا غي حکومت راغی او بیا د هوتیانو زیدیان دوی ته کافی تکلیف وو او دوی بیا یو مظاهره او کافی اکټیویټیزم شروع کړ. د دوی یو مشر وجلې شوی دی غالبا 2009 کې. بیا داسې دی د جنګیالي طرف ته او سخت دریځ خو نو ایم خو باقاعده ملیشیا وغیره غي جوړ شو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل مقاله کې لیکلي چې په یمن کې سعودي عربستان جنگ چې کوم روان کړی دی هغه وای د مقدس مقام زیارتونو په سعودي عربستان کې دا غي خوندیتوب نه دی. دوی غواړي چې په یمن کې د خپل خوښ حکومت راولي او د خپل د دې مقصد لپاره دی تر هر حد تیرېدلې سي. سوال دا پیدا کیږي چې یمن د سعودي عربستان لپاره ولې دومره مهم دی؟
یمن د سعودي عربستان کې چې کوم موجوده حکومت دی، د سعود د قبایل او د کلانز او د سعود خو یو خیل دی. نو د غي حکومت چې دا تقریبا 1935 کې راغلی دی، هغه نه 2-3 کال پس بیا د یمن سره لویه جګړه کړې. هغه جګړه کې د سه علاقې د نجران د شمالي قطب یمن سه علاقې د قبضه کړې او هغه کې کافي قبایل زیدی او اسماعیلیان چې کوم دی هغه د سعودي اړخ ته پاتې شوی دي. نو اوس هغه فل حال هم الته سعودي کې موجود دي، د اغوست سعودي برخه دي. بیا د یمن لوی تعداد کې کسان سره مایدول اندي په سعودي کې کار کوي. بیا سعودي سره دا یاره ده چې د ایران سره د حوثیانو چې کوم تعلق یو جوړې دي چې غالبا شتم اوس په دې تیرو ورځو کې سنا او تهران ترمنځ جهاز پرواز هم شوی. نو د سعودي سره دا یاره ده چې د غي بالکل په ګټ کې د سیو حکومت پیدا شي چې هغه سعودي ته مشکلات جوړول شي. بیا سعودي کې دنه د چې کوم سعودیان ورته شرقيين وي هغه عمومي توګه باندې
د شګانو علاقې دی. د نورو دونکو زما نیم ساعت وروسته خبرونه پاتوره سي دا د بلنه درکو درې خبرونه چې څو شی به ستبه خبره شي.